Dhe mas pëkhin doba gjeshu ja salam alaikum dhe ma kam tër u bëgju jaza dhe i radio dhe pati këparavonu avridu të këraglast. Rawana këparavona jau sa davam këvi që zë Ahmet të kalje dhe Tahir Rukhan për teknikilar ku në urandikum. Dhe Afganistan lë zëlzëla zë pëllu sërë dhe hukumat dhe mrastu lërë i pëllë shua dhe dhe mrastu au dhe tiri khunarej zëlzële dhe talafatu pa ara për dhe këparavona ki rapur në lëru Norma Taleb au dhe kur kili au dhe lobë lë majdana unis programuna bëham bëham dhe këparavona ki wawrej khullëm rëj khabaruna. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران پخوانی ولسمشر هاشمي رفسنجانی ویلي چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره پلان کړی وو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریه په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې به سمدستي یوه سیاسي حل لاره ونه موندل شي بلکې دا خبرې امید بښونکي دي. قدرمنو اوریدونکو نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. اوس د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم نن په کابل کې یو ځل بیا له دغه هیواد سره د یاد سازمان له همکاریو ډاډ څرګند کړ. بیړنیو حالاتو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر وایس برمک وایي د وروستۍ زلزلې له زیانمنو شویو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده او د ملي امنیتو عمومي ریاست وایي په تخار کې د حقاني شبکې درې غړي نیولي دي. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یو ځل بیا له دغه هیواد سره د یاد سازمان له همکاریو ډاډ ورکړ. نیکولاس هیسم نن په کابل کې د یوناما لخوا د ملګرو ملتونو د همکاریو د یو نندارتون پر مهال وویل چې ملګري ملتونه له لسګونو کلونو راهیسې له افغانستان سره همکاري کوي او هڅه کوي دا همکاري نوره هم پراخه شي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما لخوا په یاد نندارتون کې د ماین پاکولو، ښځو او بشري حقونو په برخو کې انځورونه نندارې ته وړاندې شوي دي. بیړنیو حالاتو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر وایي د وروستۍ زلزلې له زیانمنو شویو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. وایس برمک نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مرستې رسولو لومړۍ مرحله چې د اړتیا وړ لومړني مواد پکې شامل دي په اکثرو ولایتونو کې په چټکۍ سره دوام لري.
کومکایی که لازم بوده
سه امداد رسانی هم آغاز تا فعلا لازم پیل شوی دی د مرستو رسولو او لمرنه یو مواد در رسولو پروسه پیل شوی ده. اوس هم پاکستان مو ولایتونو کې دا پروسه دوام لري. کومکام د اکثر ولایت جریان ده. کومکای برمک دیوش مرزیانو شکایتونه پر ځای بولی چې مرستي کافی نه دی خو وایي چې د بهرنیو هیوادونو د مرستو پر رسیدو سره به د اوږد مهاله مرستو لړۍ هم پیل شي. د ډایرکټر په کچه د 2.5 درجې وی زلزلې د دوشنبه پر ورځ د افغانستان او ګاونډي هیوادونو یو شمیر سیمې ولړزولې چې په افغانستان کې 115 کسانو وژل او 555 کسانی ټپیان کړل. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په تخار ولایت کې د درې وسلوال طالبان نیولي دي. د دغه ریاست په یو بیان کې راغلي چې دغه وسلوال طالبان د کندز په دشترچي ولسوالۍ کې د دولت ضد فعالیتونه کول او له ډلې یو تن د ماینونو په جوړولو کې هم مهارت درلود چې تخار ته تښتېدلي وو او بیا نیول شوي. اخو د هرات امنیي قمندان وایي په یوه اونۍ کې افغان امنیتي ځواکونو 24 وسلوال مخالفین د یاد ولایت له اړوندو سیمو نیولي دي. جنرال عبدالمجید روزي نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغو کسانو له طالبانو سره اړیکې درلود او په وسلوالو غلاو او سړي تښتونو کې لاس درلود. او وروستۍ خبر همدا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا غرمه له دوو اتلولیو جامونو سره هیواد ته راستون شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم د پرونۍ شل اوریزو لوبې تر بریا وروسته د دوو شل اوریزو لوبو جام وګټه او تر هغې مخکې د 15 ورځنیو لوبو په ټورنمنټ کې د دریو په ګټلو سره اتلولي خپله کړې وه. افغان ټیم تېره ورځ د 190 ډیرو منډو هدف د 15 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. دا و د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زید راوروي.
نن په ویانا کې د سوریې د وضعیت په اړه نړیوالې خبرې کیږي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې په دغو خبرو کې شاید د سوریې د وضعیت د حل لپاره یوه سیاسي لاره ونه موندل شي خو دا خبرې د امیدوارۍ وړ دي. جان کیری پرون په واشنگټن کې د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې وویل
Russia, the United States, and others share an amazing amount of
دا وی روسیا امریکا او نور هیوادونه په دې خبره باندې موافق دي چې د ترتیال روچی په سوریه کې یو سیاسي حل پیدا شي مشټول موافق چې د داعش یا د بلې هرې تروریستي ډلې د بریالیتوب مخه باید ونیول سي مشټول له دې سره موافق چې دا ضروری ده چې د سوریه دولت او د دې هیواد ادارې چې د یوې متحدې او سیکولرې سوریه د خدمت لپاره جوړې شوې ټینګې وساتل شي جان کیری وویل هغه ستونزې چې نن ورځ نړیوال په سوریه کې ورسره مخامخ دي د ډیرو غټو ستونزو یو برخه ده د ایران پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی ویلي چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو جوړولو لپاره پلان کړی و په ایران کې د اټومي فعالیتونو د ځانګړي مجلې امید په ورستۍ غنه کې لیکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام د جوړولو کار په داسې وخت کې پیل شوی چې د هیواد له عراق سره په جګړه کې ښکېل و رفسنجانی ویلي هغه مهال داسې نظر رامنځته شو چې که مقابل لوری له اټومي وسلې کار واخلي ایران باید د متقابل عمل توان ولري خو د رفسنجانی په وینا د ایران دا پلان چې اټومي وسلې جوړې کړي هیڅکله عملي نه شو رفسنجانی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د جولای د میاشتې موافقه عملي کوي او اټومي پروګرام محدودوي هاشمی رفسنجانی له 1989 میلادي کال تر 1990 میلادي کال د ایران ولسمشر و سعودي عربستان د ایران رد کړی چې د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې یو روغتون بمبارد کړی دی سعودي عربستان هم درس د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون انتقاد کړی چې په بیړه یې پر عربي ائتلاف داسې تور پورې کړی دی په یمن کې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې خیریه ټولنې پر روغتون د یکشنبې په ورځ بمبار شوی خو څوک نه دی پکې وژل شوی په ملګرو ملتونو کې د سعودي استازي ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو پر دې روغتون حمله نه ده کړې او د پیښې پر مهال هلته نه و سعودي ویلي چې په سیمه کې هر اړخیزې څېړنې روانې دي او له دې امله یې ژوره خواشیني څرګنده کړې چې بان کی مون پرته له دې چې د څېړنو پایلو ته ماتل شي د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي هیوادونو پر ائتلاف یې د دغسې حملې تور پورې کړی دی د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د سربیا له صدر اعظم الکساندر ووچیچ سره ګوري دواړو مشرانو تیر کال هم سره کتلي وو ووچیچ د سه شنبې په ورځ مسکو ته ولاړ او د دې هیواد له صدر اعظم دیمیتری میدویدیف سره یې پر سوداګریزو اړیکو خبرې کړې دي سربیا له ډېرې مودې راهیسې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب هڅې کوي خو پر روسیه یې د اروپایي ټولنې اقتصادي بندیزونه رد کړي دي اروپایي اتحادیه د اوکراین په حالاتو کې د روسیې د لاسوهنې له امله پر روسیه بندیزونه لګولي دي د سربیا صدر اعظم پرون لامید ویدی افسر تر لیدو وروسته وویل چې له روسیې سره یې خپل صادقانه ملګرتیا ټینګه ساتلې او دا یې ثابته کړې ده ځکه سربیا د اروپایي هیواد په توګه یوازنی هیواد دی چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د اقتصادي بندیزونو مخالفت کړی دی ملګری ملتونه وایي چې د شمالي کوریا له 15,000 وګړي په بهرنیو هیوادونو کې په ځانګړي ډول روسیا او چین کې په ناوړه شرایطو کې جبري کار کولو ته مجبور دي د دې سازمان یو څارونکي مرزو کې دراسمن پرون وویل شمالي کوریا د دې کارګرانو استولو ته زور ورکړي ځکه غواړي چې د نړیوالو د بندیزونو اغیز کم کړي او بهرني اثار ترلاسه کړي د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي رپورت جوړونکي اټکل کړی چې شمالي کوریا شاید دغه کارګرانو له لارې هر کال له 2 تر 3 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر دغه کلنی راپور به د رواني اونۍ په ترڅ کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې شي او بحث پر باندې وشي د ملګرو ملتونو رپورت وایي چې د شمالي کوریا د وګړي په الجزایر انګولا کویت پولند او د نړۍ په نورو 15 هیوادونو کې کارونه کوي
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپ 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 15.5 چپ په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي د دې خبرونه په دوام کې به ووري چې د روانې اونۍ د خونړۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د حکومت د مرستو بهیر نن پیل شو لزلزله زپلو سیمو څخه د مرستو د رسیدو په اړه زموږ د خبريالانو معلومات هم واوري په نورو موضوعاتو کې روسیا وایي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولېږي څو د منځنۍ اسیا پر هیوادونو حمله وکړي د افغانستان د برېښنا شرکت د مصرفونکو پر اتلونکو بلونو کې د برېښنا د بیې د لوړېدو خبر ورکوي
د افغانستان برېښنا شرکت وفتل تر څو د راتلونکي بل څخه 15 پوله په فکر وکړي نه فرضاً موږ 2 افغانۍ خرڅوو فی کیلو وات اوس به 2.15 پوله وي
لکه ځو سره د تشدد لې وی بلې کیسې مخبره وو یوه میرمن په نیمګړې ژبه د خپل خاوند د ظلمونو کیسه کوي.
بزرگه امن چیم امن چه خواه بایفیق بس
جنگل میگه مازه
خزنج
ده لوبو لمایدانه ده سپورت پروگرام ده کورانه لپاره ده ازاده راژیو لزنگری پروگرام کورکلی سره په دو همانیمهی که واره ده ازاده راژیو خبرونه واره د بیرانیو پیخو په چارو کې د دولت وزیر وایي چې له زلزله ځپلو افغانانو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. وایس برمک نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې وزارت ټیمونه زیانمنو سیمو ته رسیدلي او د زلزلې د زیانونو په اړه د څیړنې په حال کې دي. برمک د یو شمیر بهرنیو مرستو د رارسیدو خبر هم ورکوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د کابل له سټوډیو راسره دی. لودین صاحب، وایس برمک دقیقا د مرستو د رسیدو په اړه څه وویل چې په کومو ځایونو کې مرستې رسیدلي؟
ډېره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس برمک وایي چې د زلزلې له امله ټولو زیانمنه شوو سیمو ته د دوی د بررسۍ او څیړنې ټیمونه رسیدلي او هلته د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي مواد هم په زلزله ځپلو باندې ویشل شوي دي. وایس برمک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دغه مرستې په دریو پړاوونو کې ترتیب شوي، چې لومړی به د اړتیا وړ مرستې دوی رسوي، هلته به د ژغورنې عملیات هم کوي، وروسته به دویمه درجه مرستې وي، یعنې دویم پړاو مرستې به هغه چې خبه هم زلزله ځپلو ته ورکول کېږي، البته هغه مرستې چې هغو خلکو ته چې ډېر اړتیا ورته لري، او په درېیم پړاو کې به مرستې عمومي مرستې وي چې ټولو زیانمنه شوو کسانو ته به رسېږي څومره چې زیان لیدلی وي. یعنې دوی وایي چې هغه درېیم او دویم پړاو به له څېړنو وروسته کېږي مرستې. ښاغلي برمک وویل چې دوی څېړنې لا هم دوام لري او تر اوسه هم د زلزلې له امله د کره مرګ ژوبلې ارقام دوی ته نه دي معلوم. دوی وایي هغه تقریبي او معلوماتي ارقام چې دوی سره شته تر اوسه په دې زلزله کې 115 کسان وژل شوي، 5650 کسان ټپیان دي او 2613 کورونه تخریب شوي. ښاغلی برمک وایي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. ښه ده چې د ښاغلي برمک د خبرې یوه برخه واورو.
زمونږ د بررسۍ ټیمونه اوس په هغو ساحو کې دي چې د زلزلې پر مهال یې زیان لیدلی. څېړنه اوس هم روانه ده او په ورته وخت کې د ضرورت په اساس د مرستو رسولو لړۍ هم پیل شوې ده. په پیل شوو مرستو کې هم نقدي پیسې شاملې دي او هم د ضرورت وړ غیر خوراکي مواد.
باید ووایم چې دغه زلزله چې د تېرې دوشنبه په ورځ وشوه، تر ډېره یې ننګرهار، کونړ، بدخشان او بغلان ولایتونه وځپل. ولسمشر اشرف غني هم هغه مهال په ټولو اړوندو ادارو غږ وکړ چې له زلزله ځپلو سره پر وخت مرسته وکړي. دغه راز د سیمې او نړۍ یو شمېر هېوادونه هم له افغانستان سره د دې مصیبت ځپلو لپاره د مرستو ژمنه کړې ده. ښاغلی برمک وایي چې د دغو مرستو له ډلې یوه اندازه رارسېدلې او نورې هم پر لار دي، او کله چې د دوی څېړنې بشپړې شي څومره مرستو ته اړتیا ده نو هماغه مرستو ته په کتو یا هماغه پلان ته په کتو به دوی له نورو هېوادونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. ښه ده چې د مرستو د رسولو په برخه کې هم د ښاغلي برمک لنډې خبرې واورو.
د هند او دغه راز د بریتانیا او ترکیې هېوادونو له افغانستان سره د مرستو ژمنه کړې ده. د ترکمنستان د مرستو لومړنۍ برخه هم راورسېده. په دې کې 160 ټنه اوړو او 100 بوجۍ سیمنټ شامل دي. قطر هم د 1,00,000 ډالرو نقدي مرسته وکړه او سعودي هم د خپلو مرستو د چمتووالي ژمنه کړې ده.
دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې په زلزله ځپلو سیمو کې هوا سړه ده او خلک شکایت کوي چې د هغو کسانو کورونه چې وران شوي هغوی په ډېر بد وضعیت کې دي، او حتی د شپې لخوا د سرپنا یا د خیمې په درولو سره دوی خپل شپې ورځې تیروي. او دا په داسې حال کې ده چې په سړو ولایتونو خصوصا بدخشان او بغلان او تخار کې په دې شرایطو کې د خیمې لاندې ژوند کول ډېر ستونزمن دي. بله د امنیت ستونزه ده. هغه ولسوالۍ د بدخشان او کونړ او نورستان او بغلان چې زلزلې ځپلي تر ډېره ناامنه دي. د بررسۍ او د مرستو ټیمونه دا اندېښنه هم لري چې ممکن د دوی ټیمونه ته امنیتي تهدید وي، خو دوی له وسلوالو طالبانو غواړي چې باید دوی ټیمونه ته رسیدګي ونک دوی ټیمونه ته مزاحمت ونه کړي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم ویلي چې دوی د مرستو ټیمونو سره کار نه لري او وسلوالو طالبانو له خیریه موسسو هم غوښتي چې زلزله ځپلو ته پر وخت مرسته ورسوي.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې د زلزلې د روانې اونۍ د وژونکې او خونړۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د حکومت د مرستو د رسیدو په اړه وروستی حال راکو. د افغانستان د بیرنیو چارو د دولت وزیر زمون خبریال ته ویلي دي چې د مرستو د رسولو لړۍ د افغانستان په څو سیمو کې پیل شوې ده او همداراز په ځینو نورو سیمو کې د مرستو ډلې رسیدلې دي او هلته د رسیدلو زیانونو په اړه څېړنه کوي. له کونړه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دی. کونړ هغه ولایت دی چې د راپورونو له مخې تر ټولو د دې زلزلې تر ټولو زیات تلفات په دې ولایت کې پېښ شوي دي. انوري صاحب، هلته له خلکو سره د مرستې لپاره څه شوي؟ آیا تاسو ته څه معلومات شته؟ د مرستو ډلې رسیدلې؟
تکل صاحب، دلته د زلزلې په اول ورځ باندې البته یو کمیسون جوړ شو چې هغه کې ولسوالان د هرې ولسوالۍ د کمیسون مشري په غاړه لري او په ولایت کې د ولایت په سطح باندې والی د دې مشري په غاړه لري. دا کونړ په څلورو برخو باندې ویشل شوی دی چې خیریه مؤسسو ته، همدارنګه د استرار کمیټې ته، سری میشې ته، هر چا ته خپله خپله برخه دغه شوی ده، ورپېژندل شوی ده. او په تیر ماخام والی خپل د اسدآباد روغتون ته لاړ، هلته و مریضان چې د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې څخه راوړل شوي وو، یعنی ټپیانو د زلزلې، هغوی سره لس لس زره افغانۍ مرسته وکړله. همدارنګه موږ چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي، په دانګام کې سری میاشتې د زلزله ځپلو 15 کورنیو سره مرسته کړې ده، او نور د والی او د چارواکو په وینا چې سروې روانه ده، د سروې ټیمونه ټول ځین ته تللي دي، او چې پورا اندازه او شمیره معلومه شي دوی به ورسره مرستې وکړي. خو هغه مرستې چې دوی سره کومې په لاس کې دي، دوی په وینا هغه کمې دي، او دوی زیاتو مرستو ته اړتیا لري. باید ورسره مرکزي دولت او مرستندوی ټولنې پوره مرسته وکړي تر څو هغه زلزله ځپلو سره هغوی ته ور ورسوي. دوی دا تشویش هم لري تکل صاحب چې که چیرته په وخت باندې دغه زلزله ځپلو سره مرسته ونه شي، نو بیا هغه سیمو کې واوري ورېږي او هلته به مرستې رسول هم ستونزمن کار وي.
انوري صاحب، پر واورو او د لارو د بندېدو پر ستونزه سربېره امنیت یو بل اندېښنه ده. طالبانو که څه هم ویلي چې لمرستندویو ټیمونو ډلو سره به کار نه لري، مګر څومره اطمینان شته چې د مرستو د رسولو په جریان کې به د وسلوالو طالبانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته ونه شي؟
تکل صاحب، دغه کمی سیمې چې دي، اکثریت کې سیمې داسې دي چې هغه د طالبانو په لاس کې دي. کوم ځینې کې چې زلزلې خلکو ته زیانونه رسولي دي، او لکه څنګه چې
انوري صاحب د سیمو ته همدغه مرستې چې تاسو مخکې یادونې وکړې چې د څېړنې ټیمونه رسیدلي دي، دغو سیمو ته چې تاسو وایي د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، هلته هم رسیدلي؟
نو دغه چارواکي وایي چې موږ په ټولو ځایونو کې سروې کوو، هلته ځانونه رسوو، او امکان داسې لري چې د قومي مشران چې کومو ځایونو کې خلک زلزلې ځپلي دي، هغوی به دا سروې ټیمونو ته ډاډ ورکړي چې هلته لاړ شي او هلته سروې وکړي، د خلکو د کورونو او د تلفاتو په اړه پوره معلومات راوالي. او لکه څنګه چې تاسو ویلي چې امنیتي ستونزې به وي، دغه سیمې چې موږ مخکې مو ویلي چې دی کې طالبان واکمن دي، نو هغوی د هغوی کورنۍ د طالبان کېدی شي، د طالبانو کورنۍ د هغوی خپل خپلوان یا دوستان به زیانمن شوي وي. په داسې صورت کې ګمان نه کوم که هغوی د دغه شیانو مخه ونیسي، هغوی به اجازه ورکړي چې هغه زلزله ځپلو ته مرستې ورسیږي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدر منو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې په کونړ ولایت کې د مرستو د رسیدو د مرستې حکومتي ادارو د مرستندویو ټیمونو یا د څېړونکو ټیمونو د رسیدو په اړه جزئیات اورول. د ازادۍ راډیو خبریال د افغانستان په شمال ختیځ کې اجمل آریان هم د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. بدخشان د دې زلزلې اپی سنټر یا هغه اصلي مرکز و چې زلزله هلته ژوره په مځکه کې دننه هلته پېښه شوې وه، او له هغه ځایه شاوخوا سیمو ته په افغانستان، حتی د هندوستان په ځینو برخو کې، د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې، او د افغانستان په افغانستان کې دننه زیاتې سیمې زیانمنې کړې. خو په دې ځای کې هم خلکو ته زیانونه رسیدلی دي او د شپه د ازادي رادیو له خبريال اریان صاحب نه پوښتنه کوم چې د بدخشان ولایت چې د اصلن د زلزلې مرکز او همدارس تخار ولایت چې هلته پرون د درقد ولسوالۍ سقوط وکړ دلته وضعیت له څه ډول دی او آیا د مرستې ټیمونه رسیدلی د څېړنې او د زیانونو د ارزیابۍ لپاره؟
سلام تاسو ته کل سبا د ازادي راډیو اوریدونکو ته څو شپې وړاندې د بدخشان د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید عبدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تېره ورځ توانېدلی دي د بدخشان ارغنجخوا ولسوالۍ ته نسای ولسوالۍ ته هغلته چې دوی کومې زیرمې درلودلې له هغو نه یې ګټه اخیستلې ده او خلکو ته کمپلې همدارنګه خوراکي توکي او ځینې خلک چې په میدان کې کورونه له لاسه ورکړي هغوی ته خیمې ویشلي دي. هغه دا هم وویل چې لا هم د دوی د سروې ټیمونه چې رضاکاران دي د سرې میاشتې دي د فوکس ګروپ دي په ساحو ته تللي دي او دا وویل چې دلته اکثرا د مخابراتي سیستم ستونزه ده ځکه هلته اړیکې نه ټینګې کېږي او زیاتره ګروپونه سرایا مخابراتي موبایل هم نه لري چې دوی ته هر شیبه معلومات ورکړي. خو دوی ویل چې د دغه زلزلې پیښې له کبله 15 کسان وژل شوي دي د بدخشان مرکز په شمول په د 9 ولسوالیو کې او خو د ټپیانو شمېر زیات شوی ده. دوی ویل چې کومه معلومات چې دوی ترلاسه کړي دي تر اوسه پورې 4 کسان په دغه پیښ کې ټپیان شوي دي په ده کې ښځې کوچنیان او نور نارینه او داسې ځوانان شامل دي. هغه دا خبره مو کوله چې لا هم په یو شمېر سیمو کې چې بدخشان یو غرنۍ ولایت دی هلته د موټر تګ راتګ ډېر ستونزمن کار ده. هوا هم سړه شوې ده ځینې ځای کې واوره ورېدلې ده. دغه ستونزه هم د دوی په مخ کې ده. همدارنګه د دې ستونزې تر څنګ د وسلوالو طالبانو موجودیت هم ده په ځینو سیمو کې دوی کار کوونکي یا خیره موسقې نه شي کولی ورشي. خو دوی ویل چې بدخشان ته د دولتي خیرو موسو او غیر دولتي موسو خوراکي توکي را رسېدلي دي او څو شپې وړاندې دوی ویل چې موږ موټرونه بار کړي دي د درایم ولسوالۍ په لور د کشم ولسوالۍ همدارنګه د جرم ولسوالۍ په لور چې یو برخه د دولت سره هلته به مو ویلې دوه ساعته وروسته کومکونه ورسېږي.
بله آریان صاحب مننه د مفصلو معلوماتو لپاره. په درقد ولسوالۍ کې او په تخار کې په مجموع کې چې ځینو ځایونو کې خلک ټپیان شوي او که څه هم په کم شمېر ځینې کسان مړه شوي هم دي په یو ښوونځي کې 12 نجونې تر کنډوالو لاندې شوې. دلته د مرستو بهیر پیل شوی رسیدلی او هلته کومه امنیتي ستونزه د درقد له سقوط نه وروسته نه ده پېښه شوې؟
تکل صاحب د افغانستان شمال کې تخار یو ځینی امن ولایت دی افغانستان په سطحه باندې. خو دلته د تخار په نورو ولایتو کې داسې امنیت یا د طالبانو شتون نه لیدل کېږي او یوازې د هغه ولسوالۍ چې له تاجکستان سره هم سرحد دي. خو د تخار سیمه چارواکو ویل چې دوی هغه نږدې 100 کورونه چې نړېدلي وو څه د نیمه نړېدلي څه ته پوره نړېدلي له هغو خلکو سره دوی مرستې کړې دي. همدارنګه سروې ټیمونه هم دې کړي دي څو کره معلومات راغونډ کړي او دغه کسان چې ټپیان شوي دي دی د تخار روغتون ته انتقال کړي دي درملنې لپاره. همدارنګه متضررو کورو سره د مرستو لړۍ هم پیل کړې ده. خو د درقد ولسوالۍ چې ده دا د امو سیند په منځ کې واقع ده چې د ډېر ټایم د امو سیند دی او هاخوا ته شمال لور ته چې تاجکستان ده امو سیند بهیږي. دا له تېرې ورځې راسې وسلوالو طالبانو په ولکې کې ده او د تخار سیمه چارواکي وایي چې دوی به ډېر ژر پلان ونیسي د دغې ولسوالۍ د بېرته نیولو په اړه.
ډېر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د حکومت لخوا د مرستو د رسیدو وروستي جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خونړۍ زلزلې په اړه که تاسو کوم د سترګو لیدلی حال لرئ یا کومه کیسه مو لیدلې وي په سترګو یا پر خپله په تاسو باندې کومه پیښه درته پیښه شوې وي او تاسو لیدلې وي او غواړئ دغه په اړه خبرې وکړئ، نو د افغان بیسیم په 818 شمېره یې اس ام اس کړئ او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. او هم نور موضوعات، روسیا وایي طالبان او د داعش غړي د افغانستان په شمال کې سره راټولیږي څو د منځنۍ آسیا پر هیوادونو برید وکړي. روسیا دا ادعا وروسته له هغه کوي چې په یو راپور کې وویل شول چې روسیا د داعش پر ضد له افغان طالبانو سره مرسته کوي. اسمت ساروان د موضوع تفصیل اوروي.
د روسیې استخباراتو د چهارشنبې په ورځ د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش له لورې پر منځنۍ آسیا د یرغل د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتینکو فوویل د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په پوله کې د طالبانو چې ځینو یې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره وفاداري اعلان کړې ده راغونډېدو د حملې خطر خورا زیات کړی دی. افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو نظر خاوند دانش کړو خیل وی فکر نه کوي چې طالبان او داعش په خپل منځ کې جوړ راشي او بیا په ګډه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تهدید پیش کړي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې له داعش سره لاس یو کړی او دوی دې داسې یو فیصله قوت الته جوړي تر څو په منځنۍ آسیا په هیوادو شمله وکړي. اما کېدې چې دې کې هم شک نه وي چې د داعش سره یو ځای سوي خلک یا هغه کسان چې هغه د ازبکستان، ترکمنستان او ډیری د تاجکستان دي، او د کې شک نشته چې دوی په بدخشان کې، په کندوز کې، په فاریاب کې دغه جګړه د دې لپاره شروع کړې تر څو دوی هلته داسې یو ځای پیدا کړي تر څو دوی نه یوازې د افغانستان حکومت ته یو سرخوږی پیدا کړي بلکې د منځنۍ آسیا هیوادونه تهدید کی.
افغانستان د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري او د دغو هیوادونو له لارې د افغانستان ډیر اندازه مخدر مواد روسیې ته قاچاق کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان حالات حساس پړاو ته نږدې بللی وو او د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریتونو یې شخ کړی وو چې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره اقدام ته ځان تیار کړي. خو په همدې منځ کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې روسیا د افغانستان په شمال کې له غیر مسؤولو وسلوالو سره مرسته کوي. تر دې مخکې ډیلی بیست ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي وو چې مسکو له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي او مرستې هم ورلېږلې دي. دانش کړو خیل وایي ویل کېږي چې ممکن روسیا به د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیول شي. شاغلی کډو خیل همداراز وایي چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې له ډېر پخوا راهیسې شته. خو د عطف نقطه یې په لوګر کې د یوې روسیې الوتکې له لویدو او د هغه د پیلوټ له نیول کېدو وروسته وه.
په لوګر کې چې دوی کوم پیلوټ نیول شوی وو هغه روسانو ته وسپارل شو او د هغه وخت نه د روسیې او د طالبانو اړیکې په ښه کېدو دي او داسې معلومات شته چې پاکستان واری یعنی تر دې راهده پورې هغه لابی کوي تر څو د طالبانو او د روسیې ترمنځ اړیکې جوړې کړي او د هغوی مرسته ترلاسه
کړي. د په وینا پاکستان هم له روسیې سره د طالبانو د اړیکو په جوړولو او د روسیې د مرستو په جلبولو کې رول لرلی دی. تر دې په خوا د ایران په اړه هم ویل شوي وو چې په فرا کې د داعش په وړاندې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدال است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
سمغه غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدون کو ازادی رادیو پا منزنی چپا دولش پگنوی پا طول افغانستان که او ده افم پسل اشاری پینزه چپا پا پلازمین کابل او لویو خارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرگا، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام که خبریگی تس کولیشی چه ده ازادی رادیو خبرونه پر انترنت هم او گوری ازادی رادیو دات کام او ازادی رادیو دات ارگ ده ازادی رادیو ده ویب پانه پتی دی که چرتا پا انترنت باندی دی ازادی رادیو خبرونه در نپتی شوی نو پر انترنت باندی هم کتلای شی دی ازادی رادیو جوانده خبرونه او هم در آرز سبچه وی بخوانه خبرونه کولای شی چی ده دوهم زل پارا کم غوختی وی وای و رای دا وقت دی ماز پکین دو بجه او دیرش دقیقی دی فرشتا جلال زی دی مهم خبرونو لنجیز او روی
په افغانستان کې د بیړنیو حالاتو لپاره د افغانستان د دولت وزیر وایي چې د زلزله ځپلو سیمو له خلکو سره د مرستې لړۍ پیل کړې ده او په دغو سیمو کې د افغانستان د حکومت ځانګړې ډلې په څېړنه او له خلکو سره په کومک لګیا دي. د افغانستان د برېښنا شرکت د مصرفونکو په راتلونکو بلونو کې د برق د بیې د لوړېدو خبر ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوې کې د شلوریزو نړیوالو لوبو وروستۍ وګټله او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دی. نن په کونړ کې د خلکو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا ولمانځله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په د سوریې په اړه په نړیواله غونډه کې چې نن په ویانا کې کیږي شایي د سیاسي حل کومه ځانګړې پریکړه ونه شي خو دا خبرې هیله بخښونکې کیدای سي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د سربیا له صدر اعظم الکساندر ووچیچ سره ګوري. د سربیا صدر اعظم ویلي دي چې هیواد یې له روسیې سره خپله صادقانه ملګرتیا ثابته کړې ده ځکه د یوه اروپایي هیواد په توګه یې پر روسیه د اروپایي ټولنې د اقتصادي بندیزونو مخالفت کړی دی. سعودي عربستان دا ادعا رد کړې چې وایي د یو شمېر عربي هیوادونو ایتلاف په یمن کې د بې سرحده ډاکترانو یو روغتون بمبارد کړی دی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د سعودي استازي پر دې هم خواشیني څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون پرته له دې چې په دې اړه د څېړنو نتایجو ته معتل شي پر عربي ایتلاف داسې تور پورې کړی دی. او د ایران پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی وایي چې د دوی اټمي پروګرام په اوایلو کې د اټمي وسلو د جوړولو لپاره جوړ شوی و خو هیڅکله دا پلان نه و عملي شوی.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې متحد ایالات، ترکیه، سعودي عربستان او روسیا نن په ویانا کې د سوریې د حالاتو په اړه غونډه کوي. خو له هغه مخکې د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په د مصرفونکو په راتلونکي بل کې به د هر کیلو واټ برېښنا بیې 15 پوله زیاته شي. د دې شرکت چارواکي وایي د برېښنا په بیه کې دا کمه اندازه زیاتوالی ځکه راغلی چې په تیرو څو میاشتو کې د ډالرو بیه د افغانیو په وړاندې لوړه شوې ده. خو عام خلک د برېښنا شرکت له دې اقدامه شکایت کوي او وایي چې باید دا شرکت پر خپل اقدام له سره غور وکړي. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان برېښنا شرکت په داسې حال کې پر خلکو د برېښنا بیه لوړوي چې په کابل او ولایتونو کې د دې برېښنا پر کیفیت او د لینونو د غځولو پر غیر معیاریتوب تل انتقادونه کیږي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دوی د وارداتي برېښنا د پلورلو تړون درې کاله وړاندې هغه مهال لاسلیک کړی و چې د ډالرو بیه له 500 افغانیو ښکته وه. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې لوړوالی دوی اړ کړل چې د برېښنا د لګښت بیه یو څه اندازه زیاته کړي.
زموږ خرید په خارجي اسعارو په ډالر دی. هغه وخت ډالر حدودا 8.5 نهایتا 500 افغانۍ وو خو اوس تقریبا دا 4.5 روپۍ ته رسېدلی چې د افغانستان برېښنا شرکت لپاره د دې د پوره کولو توان نشته. نو موږ وپتلې تر څو د راتلونکي بل څخه 15 پوله په فی کیلو واټ، یعنی فرضاً موږ 2 افغانۍ خرڅوو فی کیلو واټ اوس به 2.5 پوله وي.
د برېښنا شرکت له دې اقدام سره د برېښنا بیه په زر کیلو واټه کې 50 افغانۍ زیاتیږي. دا په دې معنی چې که چا له دې وړاندې د زر کیلو واټه په بدل کې 2000 افغانۍ ورکولې اوس به 2050 افغانۍ ورکوي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي که چیرې په راتلونکي کې د ډالرو بیه بیرته راښکته کیږي نو دوی به د برېښنا بیه هم بیرته د کیلو واټ پر سر 2 افغانۍ کوي. د افغانستان اوسنۍ برېښنا تر ډېره وارداتي ده چې د منځنۍ آسیا له ځینو هیوادونو څخه اخیستل شوې ده. برېښنا شرکت د برېښنا د لګښت په نوو بیلونو کې هم د برېښنا د بیې د زیاتوالي خبره کړې او له خلکو یې غوښتي چې د برېښنا په لګښت کې احتیاط وکړي. که څه هم د برېښنا شرکت مسؤلین د برېښنا د بیې لوړېدل ډېر کم بولي، خو عام خلک بیا وایي یو شمیر بېوزله کسان د دې کمه اندازې پیسو د ورکولو توان هم نه لري. د کابل څو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خلک دومره توان نه لري چې د بلونه تاویلولی وشي. نن سبا خلک خپل ډوډۍ نشي پیدا کولی.
برق مالیه دی چې ورځ تر بلې لوړېږي. زموږ نشو کولی چې کوم مالیه چې دوی موږ ته د بیل په اندازه د میټر په اندازه لګولې وه هغه نشو پرې کولی، ځکه چې فقر بېچارهګي ورځ تر بلې زیاتې. هلته هر یو کله زموږ افغانان د غربت د کرښې نه لاندې ژوند کوي، چې یو څوک د ورځې یو سل روپۍ نشي پیدا کولی. هغه څنګه د خپل ناپاکۍ د پیدا کولو په خاطر نور ضرورتونه څنګه پوره کړي؟
برېښنا شرکت نه دغه هیله لرو چې مطلب نظر د افغانستان په اوسني شرایطو سره وګوري چې د خلکو مطلب کار نشته دی او مصرف ډېر دی.
له دې وړاندې بیا حکومت د موبایل ټلیفونونو په کریډیټ کارتونو باندې 10% مالیه وضع کړې چې دا اقدام د عامو خلکو له غبرګون سره مخ شو او ولسي جرګې د حکومت دغه طرحه رد کړې ده. عام خلک شکایت کوي چې حکومت او خصوصي سکتور یوازې د خپلو عوایدو د راټولولو او زیاتولو په فکر کې دی. د خلکو ستونزې یې له پامه غورځولي او د خدماتو کیفیت ته هم پام نه کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
یګانه یو څورلس کلنه ځوانه میرمنده چې د خپل میړه لخوا کابو یو کال په بند کې ساتل شوې او ډیره وهل شوې ده، بول شوې ده. دا د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکې و چې اوس د فراه ښار ته د عدالت لپاره تللې ده. د یګانه نوره کیسه د ازادۍ راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې واوري.
یګانه د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکې هغه میرمن چې د خاوند لخوا د کابو یو کال وهل ډبل وروسته اوس د فراه ښار ته مخه کړې ده. هغه 14 کاله عمر لري او د واده څخه یې 14 میاشتې تیریږي. د یګانې پر وجود د وهلو او ځورولو نښه نښانې د ورایې معلومېږي او اوس یې هغه د پښو د تګه غورځولې ده. دا وایي چې میړه به یې تل په اوسپنیزو ځنځیرونو وهل او اوس خپل د کورنۍ د غړو سره یو ځای د فراه ښار ته راغلی او د عدالت غوښتنه کوي. د یګانې پلار چې کابو اویا کاله عمر لري د اوښکو په ډک سترګو وایي چې د لور سره یې ډېر ظلم شوی. هغه وایي دلته خپل د زوی سره راغلی چې خپل د لور طلاق واخلي. د یګانې پلار او ورور د هغې د قضیې لپاره د جدید څېړنو غوښتونکي دي.
بودادم به دی شو شروع کاله میزاده میزاده کې تو مې دنیای کې تېر شو بوستن از
ما خپل لور د هغه په لاس ورکړ. نو وروسته هغه زما د لور په وهلو ډبولو شروع کړی او د وهلو تر څنګ یې ویل چې هغه دنیا چې مې ستا پلار ته ورکړې وه بېرته یې راکړه. زه دلته راغلی یم چې خپل د خور طلاق واخلم او تر څو چې دا کار مې نوی کړی نه ځم. په همدې حال کې د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست سرپرسته شاګل سدید هم د یګانې قضیه جدي بولي. هغه وایي چې اوس یګانه د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول او وروسته به یې ټوله قضیه وڅېړي. یګانه
به تبدیلا
ولسوالۍ پرچمن نمبر 1 فراه توسط شوه عبدالله لور ده. د میړه لخوا یې وهل ډبول شوې چې وروسته د ښځو چارو ریاست ته راغلی. موږ هغه د یو مکتوب سره یو ځای د درملنې لپاره د عامې روغتیا ریاست ته وروپېژندله چې وروسته تر درملنې به یې د قضیې سره قانوني چلند وشي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د یګانې د خاوند د کورنۍ نظر هم ودرو خو په دې بریالي نه شو. ویل کېږي چې د یګانې خاوند کابو 24 کاله عمر لري او د هغې په وړاندې د دې تاوتریخوالي یو علت هم د هغې په کم عمر کې ودول دی چې په دې کار کې د هغې کورنۍ او پلار هم ګرام دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکي: زه له ولسمشر اشرف غني څخه غواړم چې هغه مرستې چې حکومت یې له زلزله ځپلو سره کوي دی باید پوره وڅاري چې د مرستې شخصي جیبونو ته ولاړې نه شي. همدا اوریدونکی عبدالواسی هلمندوال په یو بل سمس کې لیکي: زما په نظر روسیا غواړي په دې بانو چې طالبان پر منځنۍ آسیا حملې کوي بیا پر افغانستان یرغل وکړي. نجیب الله دانش د نورستان له مرکز پارون څخه لیکي. په پارون کې د نورستان والی ښاغلي مولوي حافظ عبدالقیوم په مدیریت د کامدیش برګمټال او ونټ وایګل ولسوالیو بې کوره شویو خلکو سره د غنمو غوړیو او کمپلو مرسته وشوه. محمد فهیم ادیب میدانای له کوټې اشرونه لیکي. د زلزلې د شروع او ختم دقیق وخت په ثانیو یا دقیقو سره معلوم ده کنه، او هم هغه ملکونه چې د زلزله ځپلو سره مرستې ته آماده دي کوم دي، نمونه یې واخلئ. قدر منوریدونکو، د ورور ځوابونه د سوال په اړه مخکې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې خبرې شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، او د هم د خپرونې په پای کې لومړی د لوبو له میدانه او ورپسې کور کلی د کورنیو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرامونه واورئ.
The Lobo La Maidana.
The image is Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، په دغه پروګرام کې د اولمپیک د ملي کمیټې د زینو لانجو په اړه درته ریپورت لرو، او همداراز اوري چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریا به د دغه ټیم پر راتلونکو لوبو او راتلونکي ځای څومره مثبت تاثیر ولري. خوب سره کې ریپورت. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبری د کمیټې له سختو ستونزو سره مخ کړی ده. د دې کمیټې وسنۍ مشر جنرال ظاهر اخبار وایي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري، خو د یادې کمیټې پخوانی مشران ادعا کوي چې د دوی رسمیت اوس هم پر ځای ده، او د ښاغلي اخبار ټاکل کېدل د اولمپیک کمیټې د اساسنامې په خلاف دي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دواړه ټیمونه باید د اولمپیک نړیوالو اصولو له مخې د حل لار ولټوي. د ډپام کړې یو راپور ده. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په استازیتوب په نړیوالو غونډو کې د دوو رئیسانو ګډون او د دوو رهبریو لخوا په غونډو کې د لوبغاړو ستایل هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د اولمپیک ملي کمیټه ورسره لاس او ګرېوان ده. د اولمپیک ملي کمیټې ټاکل شوی مشر جنرال ظاهر اخبار ازادي رډیو ته وویل چې د اولمپیک دروازه د ټولو په مخلاصه ده، او هر څوک کولی شي لوبغاړي تشویق کړي، خو د تیر اداري پلاوي رسمیت دوی ته د منلو وړ نه دی. ښاغلي اخبار وویل چې د ده په مشرۍ رهبری پلاوی د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري، او له همدې امله هم په نړیوالو غونډو
شناخت جامعه بین المللی هست.
نړیواله ټولنه ما په رسمي توګه پیژني. د ورزش نړیوال سازمان چې 204 هیوادونه یې غړیتوب لري ما په رسمیت پیژني، او په همدې خاطر مې ترکمنستان ته سفر وکړ. هند ته د جنوبي اسیا سیالیو لپاره ځم، او اوس هم امریکا ته روان یم. د ښاغلي اخبار په خبره د لدریو کلونو وروسته د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخیسته، او په خواهی د ځینو سیاسي لاسوهنو په خاطر خپله دنده پرېښې وه. اخو د اولمپیک ملي کمیټې پخوانی سکرتر جنرال محمود حنیف وایي چې دی اوس هم د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري، او نور کسان په رسمیت نه پیژني. ښاغلی حنیف وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره شوي انتخابات شفاف نه وو، او په هغو سفرونو کې چې نوې رهبري پکې برخه اخلي د خپلو شخصي اړیکو له مخې دي. رسمي سفرونه رسمي بلندلیکونو ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې آن د اولمپیک نړیوالې شورا او آسیایي شورا کې هم شخصي اړیکې او پیژندنې رول لري. دوی هم د همدغو اړیکو په اساس دي. ښاغلی حنیف وویل چې دا ستونزه کولی چې د لوبغاړو په پرمختګ ناوړه اغېز وکړي. اخوا د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دا ډول ستونزې به د 2018 کال د اولمپیک سیالیو ته د افغان لوبغاړو په تیاریو منفي اثر ولري. یو افغان کارپوه او لیکوال حامد المی وویل چې اولمپیک کمیټه یوه غیر دولتي اداره ده چې د انتخاباتو له لارې اکثره ستونزې حل کیږي، او ضرور ده چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره هم حکومت منځګړیتوب وکړي. په لومړۍ مرحله کې خپل فدراسیونونه کولای شي یو کار ترسره کړي. په دوی مرحله کې هم خپل حکومت مداخله کولای شي، په غیر مستقیم ډول البته، خو دا مداخله باید غیر مستقیم وي. کېدای شي دا مداخله د پارلمان او مدني ټولنو په سطحه وي، خو ښه به وي چې دا کار خپل فدراسیونونه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د پخوانیو او اوسنیو مشرانو لانجو فدراسیونونه هم په قرار پرې نه ښودل، او د اکثرو فدراسیونونو ترمنځ لانجې رامنځته شوې. د والیبال، وشو، تکواندو، سوکوهني هغه فدراسیونونه دي چې له دغو لانجو په امان پاتې نه شول، او په نتیجه کې لسګونه تکړه ملي لوبغاړي له افغانستانه ووتل. او اوس ویل کېږي چې په ځینو برخو کې به افغانستان د 2018 کال په اولمپیکي سیالیو کې استازی هم ونه لري. د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبري است، د افغانستان کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي ل ټیم څخه د 15 ورځنیو لوبو اتلولي جام وګټه. همدا پښتنه مو د افغانستان د کرکټ بورډ ل اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی څخه کړی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. د میاسې په اخر کې به معلوم شي چې د مونږ به رینکینګ څومره اوچت تللی وي، خو امیدوار یم زه نهم یا لسم مقام کې به د افغانستان ملي لوبډله قرار ولري پاینده میاسې په جدول کې.
آی سی سی به څومره له دغې سیریز ګټلو نه وروسته افغانستان ته اهمیت ورکوي، او بالاخره څه فکر کوي چې نورې لوبې به هم تاسو ته درکړي له بشپړو هیوادونو سره؟ که څنګه
آی سی سی خو ډېره زیات خوشحاله ده، او ډېر ښه ښه پوسټونه هم کړي دي، او دا یو تاریخي بریا والا او د افغانستان په دغه نړۍ کې یو ریکارډ قائم کړ. په لومړي ځل یو دویم عضویت لرونکي هیواد، بشپړ عضویت لرونکي هیواد ته ماتې ورکړه، هغه هم په سیریز کې ماتې ورکړه. په لومړي ځل اوسې موږ سره د 15 ون ډی انټرنیشنل سیریز په لار اچولی، او دا د افغانستان تاریخ کې لومړی ځل اوسې موږ 15 یو ورځنۍ سیالۍ او سیریز له یو ملک سره لوبې کولې، او هغه ملک بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد و. نو دا یو تاریخسازه کامیابي والا، او د مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. او آی سی سی خو ستانکزی صاحب، زه باید دا اورېدونکو ته ووایم چې آی سی سی موږ ته لوبې په لاره نه اچوي د بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونو سره، یا کوم د بایلټ یا دو جانبه سیریزونه سي. دا خپله د کرکټ بورډ نووري والا، او د کرکټ بورډ له سره وړنه والا چې دا سیریز موږ په لاره اچولی وو. خو د دې نه وروسته به موږ هغه کومې دعوې چې موږ درلودلې چې افغانستان سره په نړۍ کې له ښو لوبډلو سره ښې سیالۍ ترسره کوي، چې هغه دوام نور پیاوړی کېږي، او آی سی سی به هم له دې سره موږ سره به مددګار وي چې موږ ته نورې سیالۍ د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره واخلو.
د خپل ټیم د جوړښت په اړه راته ووایي، دغه جوړښت چې تاسو لیږلی و زیمبابوي ته څومره کامیاب و ستاسو په نظر؟ که څه هم چې په ځینو دوو لوبو کې ځینې ضعیف ټکي ولیدل شول، یعنی څومره په دغه جوړښت باندې تاسو باوري یاستئ چې راتلونکي کې به هم همدغسې یو جوړښت یو قوي به واوسي؟
جوړښت په باره کې، خو د جوړښت پیاوړتیا په باره کې به زه دومره ووایم چې خپله د لوبډلې جواب ورکړ چې دا سیریز یې وګټه، پیاوړې لوبډله، پیاوړی ترکیب و، او نتیجه یې هم ورکړله. او د زوف نقطې سیوي 15 ورځنۍ سیالۍ دي، او سخت ټیم سره کول هغه خامخا په هغه کې به ته یو یا دوه د سیالۍ وي چې په هغه کې به ته خپلې کمزورتیاې به درنه ښکاره کېږي. خو بیا هم زه امتیاز او کریډیټ ټول لوبغاړو ته او د غوراوي کمیټې ته ورکوم چې ډېره ښه لوبډله تیاره کړې ولا، او لوبغاړو چې ده په خپل جي کې ښه کارکردګي وکړله.
راتلونکي لوبې مو له چا سره دي، او څومره دغه د اوسني روزونکي رول به مهمه وي چې د افغانستان لوبغاړي لا هم پیاوړي کړي، او ویل کېږي چې هغه د سټانډارډ کرکټ په برخه کې به هم دوی ډېر زیات پرمختګ وکړي له دغه روزونکي سره؟ تاسو څومره باوري یاستئ؟
زه پوره باوري یم، او ډېر ښه روزونکي خدای موږ ته په لاس کې راکړی، خدای دې وکړي چې موږ په اوږدمهاله قرارداد باندې ورسره غوښتو قایله شو، او دا موږ ځان سره اوږدمهاله لړۍ د پاره وساتی شو. او بله خبره دا ده چې د پیسو غوښتنه لږ زره لوړه ده، که په هغه کې موږ سره جوړ شو نو انشاءالله رحمان انزم الحق موږ د اوږد وخت لپاره د اوږدې لړۍ لپاره به ځان سره وساتو. بله خبره دا ده چې د افغانستان راتلونکي سیالۍ کله ملي لوبډله په 13 تاریخ باندې راځي، په 3 د نومبر شپږیزې سیالۍ شروع کېږي تر 12 د نومبر پورې. له هغه نه وروسته سیده د امارات متحده عربي هیواد ته ځي، او هلته سیده درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ د عمان سره لري، او د 21 د نومبر باندې د پاپو نیوګینی هیواد سره د انټرکانټینټل کپ د لړۍ دویمه سیالۍ لري. موږ هغه ترسره کوو. په 23 او 24 د نومبر باندې موږ درې شل ورځې سیالۍ د سیلا عمان او هانګ کانګ سره به ترسره کیږي، او له هغه څخه وروسته بیا د زیمبابوي په ډسمبر کې موږ یې کوربتوب کوو چې 15 ورځنۍ او 2 شل ورځې سیالۍ به ورسره ترسره کوو.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه فی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښې شېبې ولرئ.
آزادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. ولی ځینې کورنۍ ماشومان ویروي
خپلې غوښتنې په همدې شکل سره په ډارولو باندې قرباني مني، یو رقم وابسته کېږي غونته.
دا کار کومې بدې پایلې لري؟
هغوی معمولا پر نفس اعتماد ټیټي، معمولا د لویانو په مقابل کې خپله خبره خپل نظر نسي کولی.
نن په همدې غږ غږیږو، له موږ سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، ماشومان له غوګلونو سره تشبیه کولی شو چې د پالونکي ښه ساتنه او پالنه غواړي. ماشوم دې ته اړتیا لري چې خبرې واوریدل شي، غوښتنې پوره شي، یا هم په نرمو خبرو قناعت ورکړل شي. ارواپوهان وایي چې که ماشوم وډارول شي، نه یوازې دا چې د ماشومتوب په دوره کې بدې اغیزې پرې کوي، بلکې کله چې لویږي هم نارمل نه وي. لکه څنګه چې په کار وي زده کړې نشي کولی، د خلکو مخکې خپل نظر نشي ویلی، همداسې له ډېرو نورو ستونزو سره هم مخ کیږي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې دوی ماشومان ولې او څه ډول ویروي.
وزی او نقاب ده چې کله کله غوندي داسې د شادي ده چې د بيزو نقاب ده بزغه چې کله کله غوندي او دا وريرونه مې چې کله کله جاړي بس موري وي چې الله راغله داسې یو جالب نوم ورته اخلي بس ویل چې هغه خزه راغله بزغه قوره شي نو بس وريرونه مې چې هر چی ته کوټه ترمنه کې چې الله مونږ اوس خوري راځي بس یو ځل تغیرات فکر راشي.
دوی وسې کمجراته دي چې پلار راشي بس دوی کنجونه ځان ته پیدا کړي او غلی شي. داسې منفي کرکټر زموږ ماشوم ته انتقالیږي ناخداګاه باندې.
ځینې میندې دي چې هغې خپله ډېر په افتخار وایي چې زه کله خپل بچي ته وګورم نو هغه پوه شي چې زما مطلب څه شی دی، زه څه شی غواړم. اما دې ته هغې متوجه نه اوسېږي چې د دې ماشومان څومره بده اغیزه په دی باندې کوي چې هغې ویروي. لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ماشومتوب کې ویرول د انسان په ټول ژوند بدې اغیزې کولی شي. د کابل پوهنتون له څو تنو هغو محصلینو سره غږېدلی وو چې په کوچنیوالي کې ویرول شوي دي. هغوی په ځوانۍ کې د بدو اثراتو په هکله او دا چې څنګه ډارول شوي غږېږي.
په لیوه، په پیشو، په بابا او په روې دا شان کاملا شته دي. زموږ په کورنۍ کې به هم وو او زه خپله په همدغه شانو ډېر ویرول شوی یم. یمه چې هغه منفي ټکې زه اوس احساسوم. که زه خبرې وکړم دا به زما د کالیو په اړه څه وایي، زما د خبرې به څنګه دوی اخلي. یو رقم ته هغه ویره په دغه وخت کې په بله ویره بدلېږي.
پله شخصا ډیر شوخ وم، زه داسې بیرولم چې مثلا ګواکې بلا راغله مزه بیرون ته. نو بالاخره هغه زما ذهن په یو داسې شکل باندې جوړ شوی و چې زه به کله د شپې بیرون ته وتلم زه نشوای تللی بیرون ته. حتی ما مې خپلې مور ته یا خپل مشر ورور مې راسره جګولو او زه به هغې بیرون ته بولم. اوس هم کله کله زه د شپې بیرون ته ځم، زه خپله داسې یو د ډار احساس کوم. بلا ده، پیریان دي، څنګه ده، څنګه د شپې سړی نیسي او تښتوي غرو ته بیایي. یو چا به چې لوی لوی کالي او غټه لونګۍ به یې تړلې وه، د هغې نه به موږ ډارېدلو، موږ ډلې نایر اغلا لو تخته یا.
مثلا د قبرستان د خو به څوک نشوي ترې دلای، ځکه دا یو ذهنیت ورکه شو چې مړی لاټیږي او داسې خلک ډاروي به په منډه او کیسې به متفخانه کیسې به خپل کورانه کې سپینګیر یو کړل. کله پنتون تر عالم ما دومره جرأت نشوي کولای چې خپل شته شی به مثال په ذهن کې وو ما غا نشوي وړاندې کولای، چون ما شاید غلط وي. نو دا د همغه ورکټوب د دارول د ترس د دغه اثر و چې ما کړی وو او دلته ما دا کار نشوي کولای.
وا کسان چې په ماشومتوب کې ندی ویرول شوی د ځان پاره څوی د پکتیا له وسیدونکو نجیب نه یاورو.
زه فکر کوم دا سن خبري کول یو ځای ته ځم خبري کول دا ټول دی امدی عوامل دي. مثلا زه کولای سم خبري وکم، خو کسان چې ویرول شوی دی غوی خبر نش کولای. خپل پښتنه سوال یو عادي شی هم استاد ته یو بل کس ته نشي ویلی. یو کار چې یو دفتر کې بند ویل ته تنا نشي تلای، یو رقم وابسته کیږي غونته. زه نه ویریږم دینه چې خپل حق می پاس په ډیره اساني سره ورزم.
اداره وی یو ځای کې یو دفتر وی ارڅ چوي فاسانی سره ورځم خپل خبر میکوم، یعنی په خپل ځان باندې باور لرم په خبرو کولو باندې.
دیو شمیر کسانو په باور لزینو غشانو نه د ماشومان ویرول چې هغه ته توان رسوي لکه اور او به مناسب کار دی. د کابل اوسینکو شاکر وای چې دا ویرول هم باید په داسې بڼه وي چې د کوچنی په ذهنیت بد اثر ونه کړي.
په هغه اندازه د ماشوم ډارېدنه سیدی پوه شي چې دا چای جوش ده، دا میسوځوي یا دا ګرمي ده، خطرناک ده، تنور وي د تناره په غاړه باندې هغه ته ورنږدې نشي یا منقل ته ورنږدې نشي. په دغه حکیمانه ډول د هغو شیانو نه ډارول مشکل نه لري، اما داسې هیولاګانې ورته جوړې کړي یا د دیو په نامه باندې وډار کړي یا د بل شي په نامه باندې وډار کړي، دا ښه کار نه ده او د ماشومانو په تربیه باندې منفي اثر غورځوي.
لیکوال، شاعر او د علوم اکاډمۍ مشاور سلیمان لایق چې شپږ اتیا کلن دی وایي کورنۍ چې له کومو شیانو نه په ماشومتوب کې ویرولی تر اوسه یې له ذهن نه ندی وتلي. نوموړی په پیل کې راته وایي چې دی له کومو شیانو نه ویروه.
پیری، شیشکه، مرغ آزمای، داسې قصې ډېرې دي چې د هر یو درته وکړم. زه خپله یو ورځ له خپل کلاوه کلی ونو، موږ داسې کور درلود چې یوې خوا ته یو خونې، بلې خوا ته منځ کې یو دالیز، دالیز کې تنور دی، موږ منډو به په دې ډوډۍ پخوله او بیا دا توخانه غوندې وه، دا کوټه به مې په ځمې کې ګرموله. نو چې راووتم واخیستم، د باندې راووتم، دا د دروازې له کونج نه هلته خو برق نه و، دا د څراغ شغله په هغه دیوال ولوېده. ما فکر وکړ چې هغه یو پیری ده چې دا سپین کنه او چیغې مې وکړې. داسې خاطرې د ما سره شته. اطفال داسې دي، د دوی دغه د ګرفت قدرت، د دوی د اخذ، د دوی د اخیستلو قدرت ډېر زیات ده. او زه اوس چې دا نن یو خبره له تاسو سره وکړم، سبا رانه هېره ده، ولې د طفولیت خاطرې مې هېڅ وخت نه هېرېږي. ها چې ما ته مور منت کړی ده، ها چې زه په کلي کې ویرول سوی چې ما جګړه کړې، ټولې خاطرې شته. اطفال د آینده ځوانان دي، د آینده حاکمان دي، د موږ میراث خواري دي. تر اوسه هم دا زړه تربیه له په افغانستان کې د اطفالو په باره کې شته. کله چې مور ویده کوي زوی، خو اطفال دي هغه شوخي غواړي، له کښېني غواړي، په وخت نه ویده کېږي. نور ته وایي چې هغلته یو بابا و ته دیو ده راغلی ده او ښامار ده، خولي دي او دا درسم له لوسه. په دې قسم د اطفالو په ذهن کې ویره، یو تشویش، وروسته ته د هغه په شخصیت کې تاثیر کوي چې لوی شي هم که څه هم په دې باندې معتقد سوی چې داسې بابا و نشته چې کور ته راسي راپسې، لیکن په سایکالوژیکلی د په ماتاتو شعور کې منفی اثر کوي. د یو ویرندوکه یو بې جراته شخصیت لویږي. د موږ هغه ځوانان چې ډېر زړور شجام دي، هماغه ویره یې ورسره ده، که نه وایي خدا د دوی به څه کوله. که نه
دا چې روان شناسان د ماشومانو ویرول څومره غیر مناسب کار ګڼي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي هغه ماشومان چې د کورنۍ، وړکتون، ښوونځي او ټولنې لخوا ویرول کېږي له ډېرو رواني ستونزو سره مخ کېدلی شي.
هغوی معمولا پر نفس اعتماد ټیټي، یعنی هغوی ډېر ځله د خلکو په مخ کې نسي غږېدی، خپل حق له شانه نسي غوښتلی، معمولا د لویانو په مقابل کې خپله خبره، خپل نظر نسي کولی، معمولا خپل ځان په راتلونکي کې نسي مطرح کولی. دویم، هغه ماشومان چې ډارول کېږي په پرېکړه کې ستونزه لري، یعنی یو ډول تصمیم نسي نیولی. یوه ډېره مواړه مثلا باید له نورو سره شریکه کړي، که شریکه نه کړي کېدای شي نورې تهدید کړي، ویډار کړي. هغه ماشومان چې وړکتوب کې ډار سوي په لویه کې بډارېږي. هغه ماشومان چې په وړکتوب کې ویرول سوي په راتلونکي کې په غټم سي په مستقل ډول یو کار نسي کولی، یو ډول وابسته یې هغه خلک. دایم یو ډول د غلامۍ احساس لري، دایم یو ډول د تسلیمۍ احساس لري. دایم باید خلک دوی ته هدایت ورکړي، کېدای شي دوی په راتلونکي کې له ځینو سوء استفادې نه، له ځینو خطرونو نه، له ځینو بریدونو نه یعنی مسؤول نه سي. دوی کېدای شي یو څوک وډار کړي، ورته وایي چې که دا کارونه کې داسې کار به وکړم، دې لاره کې به درته درېږم، او دی کېدای شي بیا هر هغه چې هغه کس در غواړي کلی سي درهغه یې کړي. او معمولا هغه ماشومان، هغه ځوانان، هغه تنکي ځوانان په هغو ماشومانو، په هغو تنکیو ځوانانو تیری کېږي چې په وړکتوب کې ډارول سوي، منځوي سوي او یو ډول ګوښه سوي. هغه ماشومان چې ډارېږي، هغه ماشومان چې ویرول کېږي، معمولا خپه یي، معمولا غمجن یي، معمولا ګوښه یي، معمولا منځوي او نسي کولی چې یو پرمختګ یو هغه وکړي. هغه ماشومان چې ډارول کېږي، ویرول کېږي، خلاق ماشومان نه یي، نوښتګر ماشومان نه یي، مبتکر ماشومان نه یي، معمولا یو ډول مقلده، یو ډول وابسته، یو ډول د خلکو تابعدار، د خلکو په تصمیمونو په مقابل کې تسلیم ماشومان او خلک.
جمیله چې د پنځو ماشومانو مور ده وایي هېڅکله یې ماشومان نه دي ویرولي، ځکه هغوی یې په بدو پایلو پوهېدل.
زه خپل پنځه اولاد مې لوی کړی دي، ما نه دي بیرول نور چاته مې لیدله مخې به پت کړه په زنګانه کې به تکول ول بدسه چې پلانکي شی را پلانسه کو خیر لاغ د خو مور را لاغ پلانکي را دغه سي دار شي نوماند یک د بیرندک شی نوم به واخستل چې هغه دراله بدسه هغه په دغه چم بدول هغه بیرېدله نو دا خوش کار نه و نو مګر په خو خلک کوله زما دغه نه د خدای مې را باندې و چې د لارې راته زیتونه را تکول شي ما بیرول کوچنیان ما نه دي بیرول دغه نه ګټه وکړه ګرد تحصیل کرده دي شکر دي ا د دوی ویني در پوانتون ګرد به حقوق ویلې اقتصاد ویلې انجینری ویلې دا یو مې جورنالیست دي کما در کړی وای بیره ولی می وای خو نو خدره پس رفرات له دغه سبب کنج کو بناست وای د ارشي سبب ری دل در غوچ د شغه ته دل په هغه وخت به فایده نکي
جوان طریقه پولیس وژل شوی دی
تا کار وسیله به تکر مریض راغی
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نه سمو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه